واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف زم تاسو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو د افغان میرمنو سره د طالبانو د چلند په اړه یو تازه رپورت کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقوقو په سیستماتیک ډول محدودیتونه لګولي او د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د تنفس د اخیستلو لپاره فضا ډیره تنګه کړې ده. د کارپوهانو ویلي چې د طالبانو دا ډول چلند د جنسیتي تبعیض د چلند امکانات لا زیاتوي. په دغه ګډ رپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ او دغه شورا خصو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشري میرمن ډروتي یوزای ترتیب کړی او د سشمبې په ورځ خپور شوی دی. په کې ویلي شوی چې په نړۍ کې د ټولو هیوادونو پرتله افغانستان کې د ښځو وضعیت ډیر زیات خراب دی. په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو له خوا د شپږم ټولګي څخه پورته خورځې او د تړلو نه شپږ سوه شپېته ورځې تیریږي د جنود زده کړو ملاتړو افغان فعالانو ملګرو ملتونو نه په یو سر خلاص لیک کې غوښتي چې د خورځې او د خلاصولو لپاره د طالبانو باندې ډیپلوماتیک فشار زیات کړي. د بشري حقوقو ډیر شبکو او درې سوه څلوېښت مدني فعالانو معترضینو خبریالانو او زده کوونکو د غلیک لاسلیک کړی دی. هغوی په دې لیک کې ویلي چې د طالبانو لخوا د جنود زده کړو ممانعت د نجونو د ناامیدۍ سبب شوی دی. د همدې له امله اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د خپل مسؤلیت په اساس د سیاسي موقعیت او ژمنې له مخې د افغان نجونو د حقوقونو ملاتړ وکړي. د جنود زده کړو ملاتړو په دې باندې په ټینګار سره چې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه د اعلامیې د لارې د طالبانو د کړنو د غندلو څخه زیاته ده. په دې لیک کې ویلي اړتیا ده چې نړیوال مشران په نړیواله کچه د طالبانو په چارواکو باندې ډیپلوماتیک فشارونه واچوي او په جدي ډول او په عاجل توګه د شپږم ټولګي نه پورته خونځې او پوهنتونونو کې با کافیت زده کړو ته د جنو لاسرسی یقیني کړي. سیمه ییزې امنیتي سرچینې وایي چې د وسلوالو بریدګرو یوې ډلې پرون د پاکستان د بلوچستان ایالت د جوب په ښار کې د پاکستان د نیم پوځي ځواکونو په یو مرکز برید کړی چې مرجوب لې اړولې. سیمه ییز امنیتي سرچینو خبریالانو ته د لومړنیو رپورټونو په اساس ویلي چې په دغه نښته کې پنځه امنیتي مسؤلین وژل شوي او نه تر نور د پنځه ملکي وګړو په ګډون ټپیان شوي دي. همدا شان په دې نښته کې درې بریدګر هم وژل شوي. د پاکستان پوځ تر اوسه دغه پیښه په اړه تبصره نه ده کړې. سیمه ییز امنیتي سرچینو ویلي چې په دغه مرکز باندې برید پای ته رسیدلې خو دا رپورټ په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اوکراین د ولسمشر ولادمیر زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د خلکو ژورتیا وستایله. بایدن د شمالي اټلانټیک د تړون ناټو د سرمشریزي په سنډه کې زلنسکی ته وویل کله چې د رښتینی ژورتیا بحث ماتره کیږي تاسو ټول نړۍ ته یو مثال یې، تاسو د باور وړ یې. ولسمشر جو بایدن وویل چې د روسیې پوځي ځواکونو د اوکراین په لویو برخو د ویجاړوونکي پوځي برید په کولو سره چې تیر کال پیل شو د څوارلسمې پیړۍ په څیر عمل کړی. زلنسکی په ویلنیوس کې د ناټو په غونډه کې اوکراین ته د ناټو د امنیتي تضمینونو د هرکلی په ترڅ کې یو سمایسي څرګند کړه. ویل د اوکراین لپاره تر ټولو ښه تضمین د ناټو سره یو ځای کېدل دي. بایدن زلنسکی ته ویل خو زه تاسو سره ژمنه کوم متحده ایالات به هر هغه څه وکړي چې په توان کې لري تر څو په ممکنه چټکۍ سره وکړی شو هغه څه چې تاسو ورته ضرورت لري برابر کړو. د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د فدرالي قاضي نه د اووه دیرش رسمي تورونو په قضیه کې د محاکمې ځنډیدل غوښتي. خغل ټرمپ تیر میاشت د منصفه هیئت لخوا رسمن په دې تورن شو چې د جمهوري ریاست د پای ته رسیدو څخه وروسته په غیر قانوني توګه محرم اسناد ځان سره شخصي استوګنځای ته وړي او بیا یې د خپل یو سلاکار سره دا دسیسه هم جوړه کړې و چې حکومتي سرنوال پریښودل شي د اسناد ترلاسه کړي. متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ جولای دولسم وویل چې د شمالي کوریا لخوا د لری واټن ویشتونکي بالستیک توغندي وروستۍ ازمایښت په کلکه غندي او د پیونګ یانګ نه یو غوښتل چې خپل بې ثباته کوونکي عملونه پای ته ورسوي او د خبرو اترو میز ته راشي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند اډم هوچ په بیان کې ویل دا ازمایښت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سو پریکړې لیکونو نه سرغړونه ده او په غیر ضروري ډول په سیمه کې کړکیچ او د امنیتي وضعیت د بې ثباته کولو خطرونه زیاتوي. د سویلي کوریا پوځ ویل چې شمالي کوریا په سیمه ییز وخت چهارشنبه د سهار په لسو بجو د پیونګ یانګ د سیمه نه څو ورځې وروسته له هغې لرې واټن ویشتونکي بالستیک توغندې وتوغو چې پیونګ یانګ د متحده ایالاتونو د استخباراتي الوتکو د نسکورولو غواخو چې په وینا یې د هغه هواد له فضائي حریم نه سرغړونه کوي. او کسکستان پرون اعلان وکړ چې په دغه هواد کې د متحده ایالاتونو د مالی ملاتړونکو ازادي او اروپا ازادي رادیو د تړلو پریکړه یې بیرته اخیستي. چارواکو ویل ازادي رادیو ته رسته له هغه د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړه چې د رسنۍ د خپل ویب سټ نه د هغه ویډیو د لری کول سره موافقه وکړه چې قرغیز مقامات ور باندې نیوکه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو خبرونه اوریدل. قدرمنو لیدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ تر مقاله لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اورد ځان ورسته د سیشن به په ورځ د اورګاډي په واسطه د سوداګریزو توکو انتقال پیل شو. تاکل سوي د دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په کال کې تر 6 میلیونو ټنو پورې سوداګریز توکي انتقال سي. پدې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
د افغانستان او د ایران ترمنځ د اورګاډي په واسطه د سوداګریزو توکو د لیک په مناسبت د سه‌شنبې په ورځ د هرات په ولایت کې غونډه جوړه شوې چې د طالبانو د حکومت د چارواکو سربیره د ایران د لارو او خار جوړونې د وزارت ځانګړي استازي میر شپی او د ایران د سیستان او بلوچستان رضوی د ولایت والی پکې ګډون کړو. د ولایت طالبانو د حکومت وایان زوی ولا مجاهد د اورګاډي په واسطه د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د پیل د اهمیت په اړه خبری وکړی او ویل چې د لارو افغانستان او ایران خلک سره نور هم نږدې
ګام امروز چې در راستای خط آهن برداشته میشه تنها یک ګام تجارتی و مادی نیست. به نظر ما این ربط و تماس بین دو کشور برادر شمرده میشه که با تداوم آن دو ملت با هم نزدیکتر، باورمندتر و پر اعتمادتر میشن. اقدامشان را که با ما در این راستا همکار هستند نیت خوب، اخلاص و دیانت می شماریم.
زبی الله مجاهد په خپل سرګردانی کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې وسره به د یو ښه ګاونډي په توګه چلند وکړي. هغه ویل چې ځلې کوچني مسایل باید د دې سبب نشي چې د دواړو هیوادو خلک له یو بل څخه لرې پاتې شي.
په ما واقعا باید فرصت نتیم دشمنای ما، دشمنای مشترک منطقه، دشمنای مشترک کشور یا دو کشور از موقع استفاده بکنه. ما را خدای نکرده در برابر هم قرار
د ایران د خواب هیئت اوس په پټی لاري د سوداګری د توکو د لیک مراسمو غونډه ته د طالبانو د حکومت د اوسنی د پټی رئیس بختر رحمان شراپتوی چې د ایران سره د انتقالاتو پیل نه وازي دا چې دوه هیوادونو ته ګټه رسي بلکې سیمه ته هم ګټه ورسیږي.
نوی وایز د دوه هیوادونو بلکې د منطقې په ګټه ده، ځکه موږ د منطقې په سویه په سطح باندې فکر کړی ده. ان شاء الله په دې باندې توافق وسو چې دا بهر بداری چې دغه د ایران څخه افغانستان ته غو بن شل دی ورسره مونږ د سره یو قرارداد په طرف زو په لاس ورزو کې به قرارداد نهایی کیږي او قرارداد به ملي تعلقات زی له ول د ملي تعلقات منظور څخه ورسره به ان شاء الله به امضا کیږي. سلارمه قطاع چې هغه به بغسته تر د هرات میدان وای پوری هغه کې کنسرسیوم د چستو شو د اسلامي جمهوریت اسلامي ایران له لوري سره د یو مرخ ما خا جوړو د مادن په مقابل کې جوړو د پیسو په مقابل کې جوړو د بهر بداري په مقابل کې د بهر بداري له طریقې څخه کوم اوید مر لا سرازي د روزنه سټیشن کې د غو اوید څخه کيو برخه مودي تور کو لغه طریقې هم د ورته جوړي.
بخت رحمان شراپتویل چې ځان به ورسره د هرات ولایت مرکز ته د اوسپن د پټلۍ د غزولو په برخه کې هم ورسو. هغه ویل چې د لار په افغانستان ته د دې امکان ورکي چې د هند د چابهار او هم د ترکیه او منځني ختیځ د هیوادو سره د اوسپن پټلۍ له لارې سوداګري پراخه. د ایران د لارو او خار جوړونې وزارت ځانګړي استازي میر شپی په دې مراسمو کې ویل چې هیواد په ټول توان چمتو دی له افغانستان سره د زیربناو په ځانګړي ډول د اوسپنې پټلۍ د پروژو په پلي کولو او پراختیا کې مرسته وکړي. همداشان نن ورځ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس ملا بخت رحمان شراپت په مشرۍ یو پلاوی او د ایرالي پلاوی ترمنځ د اورګاډي د همکاریو د پراختیا هوکړلیک هم لاسلیک شو. د دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې د دواړو هوادو یو شمیر د ټول چارواکو ګډون درلود. دغه هوکړلیک پر بنسټ ایرانی لورې به هوا په هرات اوسپنې پټلۍ په جوړولو او پراختیا کې هم همکاري وکړي. د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوسپنې دا پټلۍ به په کال کې د 6 میلیونو ټنو توکو په ظرفیت باندې سوداګریز توکي د دواړو هوادو ترمنځ انتقال کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د ناتو مشران پرون د چهارشنبه په ورځ په لاتوانیا کې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره ګوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د سش کال غونډه د یو تاریخي شیبه ښکارندوی کوي، ځکه چې یاد امنیت تړون د پراخېدو لپاره چمتووالی نیسي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ناتو د غونډې وروستۍ ورځ ته تر رسیدو وروسته د چهارشنبه ورځ د اجنډا په لومړیتوبونو وغږید.
لومړی د وسلو ټولګه د جګړې په ډګر کې زموږ د فوج ملاتړ لپاره د وسلو نوې ټولګه دا لومړی بس دی. دویم فکر کوم ناتو ته بلندګ دی او موږ غواړو چې له ټولو سره په ورته صفه کې ووسو. د هغوی درک ته په کتو هغه څه چې نن مونږ اورو او درکوي دا دي چې مونږ به هغه مهال دا بلندګ ولرو چې امنیتي اقدامات اجازه راکړي. بنا زه به له شریکانو سره په دې ټولو مواردو وغږیږم.
د لیتوانیا په ویلنوس کې د ناتو غونډې په لومړۍ ورځ د یاد سازمان غړو د کوم مهال ویش له ورکولو پرته اوکرا وکړه چې د یو غړي په توګه اوکراین ته خراغ لاست ووایي.
او بیا د غړیتوب د عمل پلان د اړتیاو د لرې کېدو پریکړه په دې معنا چې د اوکراین لپاره به د دوه ګامونو پر ځای یوازې یو ګام وي. همدارنګه موږ دا روښانه کړی چې بلندیک به هغه مهال وړاندې شي کله چې شرایط پوره شي.
د ستولتنبرګ وړاندیز یو جوړ جاړی دی. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون یو شمیر رهبران د اوکراین ګړندی غړیتوب له روسیې سره د جګړې په معنا بولي. په ورته وخت کې د کوربه هیواد لیتوانیا په ګډون د بالټیک یو شمیر هیوادونو فکر کوي چې دا به د دفاع په موخه یو اقدام وي. د ناتو ټولو غړو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څخه چې په غونډه کې ګډون کړی و ملاتړ ښکاره کړ.
موند د پاله پرستاسي لمرستو او د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه ستاسي له خار صادقانه او قوي موقف څخه مننه.
پر اوکراین د روسي بریټ په کتو د ناتو مشانو همدارنګ په دفاع د خپل کورنۍ او ایدو د 2 سلنې د لګولو په هدف خپل ژمنتیا بیا تازه کړه.
دا یو تاریخي شیبه ده. ناتو ته د فنلند او سویډن شاملول پایلې لري.
د سویډن غړیتوب ورسره تضمین شو چې د ناتو غړي هوا ترکیه د خپل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا تریبي کچې ورسره وشو چې بایدن موافقه وکړه پر انقره به د امریکا F-14 جنگي الوتکو د پلور لپاره چې یاد هوا د ډیره وخت راهیسي د ترلاسه کېدو هڅه کوي تلاش وکړي.
زما پاند اوس د دې وخت چې د ستراتیژیک میکانیزم په اړه د هیوادونو د مشرانو په کچه سلا مشورې پیل شي او نن زه د ناتو د غونډې په څنډه کې په دې اړه لومړی ګامونه وینم.
د ناتو غونډه د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي او بایدن به د اروپا د شمالي هیوادونو له مشرانو سره د لیدنې په موخه هلسنګي ته ولاړ شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړو د سعودي ګلف او د پی جی ای تور د یو دکېدو د وړاندیز په اړه اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې کدا سي وسی نو دا تړون به سعودي عربستان ته په امریکایي لوب کې پراخ رول ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د
امریکا د مسلکی ګالف لوبي ټولنې او د سعودي عربستان په ملاتړ د عامه پانګه اچونې ټولنې ترمنځ پلان شوی معاملې به د شپږ سوه شلو میلیارډو ډالرو عامه پانګونې رامنځته کړي. په دغه اړه د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي دا ممکن د ورزشکارانو د بیان ازادي په کلکه محدود کړي.
Athletes like the PGA Tour golf players
د پی جی ای ټور ګالف د لوبغاړو په شان ورزشکاران الهام بخون کې لوبغاړي دي. دوی زموږ د ارزښتونو استازیتوب کوي او هغه بنسټونه چې نن یې په اړه موږ اندېښمن یو هغه زموږ د ملي ګټو لپاره حیاتي دي. که یو ظالم بهرنی رژیم نیسي نو دا به یقینا زموږ د ملي امنیت مسأله وي.
د سپتمبر د ولسمې د ترګریز بیت د قربانیانو کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان چې د خبريال جمال خاشقچی د وژنې په اعتراض کې مظاهره کوي هم د سعودي عربستان د دې قبل مخالفت کوي چې هغه د خپل انزور د سمول لپاره د لوبو نه استفاده کوي. د بنسټپالنې یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې د لوبو په وسیله د خلکو په ذهنونو کې د خپل انزور وینځل یو مخبر وده پیاوړی وسیله ده.
دوی وړي چې کله امریکایانو سعودي عربستان په اړه فکر کوي نو د جمال خاشقجي د واشانه وجلو پړه نه بلکې د ګال په اړه فکر وکړي. دوی وړي چې تاسو په مسلکي فوټبال ته واړوي یا هنر ته واړوي سعودي د خلکو فکر بدلول غواړي.
خو د پی جی ای ټور استازو د کانګرس غړو ته وویل چې دا معاملہ د لایو لپاره یو غوره انتخاب و.
My fear is if we don't get to
زماویر ادا چې کومګي و موافقه ونه کړنو هغوی لاده مخه په ګالب کې میلیارډونه ډالر افغانګونه کړی ده. دوی سره د مدیریت یو ډله ده چې هغه مونږ جوړولای شي.
د پی جی ای چارواکو کانګرس ته ډاډ ورکو چې د ټولنې کنټرول بدلا سن نه ورکوي.
The framework agreement contains important safeguards.
د دې موافقه شوکار د دې ډاډ وړاندې کوي چې د ګال ټولنه به په اساسي ډول هماغه شان فعالیت کوي چې څنګه یې په خوا کاوه.
کچرته پی جی ای ټور د سعودي عربستان سره دا معاملې وکړي او د کانګرس غړي اندېښمن وي نو کانګرس کولای شي د پی جی ای د مالی معافیت لغوه کړي او د احتمالي قانوني سرغړونو سیړنې پیل کړي. نصران یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدر منوریدونکو، په افغانستان کې لشپړ سو شپېتو ورځ رئیس انجنیر د زده کړو او ژوندۍ ته لټلو به برخې دي. د انجنونو د زده کړو ملاتړو افغان فعالانو د ملګرو ملتونو څخه په یو سر خلاص لیک غوښتي چې د ژوندۍ د پرانیستلو لپاره دي پر طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار زیات کړي. طالبان د کمیونټې پرته وایي چې د انجنونو زده کړې تر امر ثانی پورې ځنډېدلې دي. نور حال پر پورت کې
زه لازم ټولګي زکوم کیم چې کبو دوه کال کېږي زموږ پر مخ ته ځي دروازې تړل شوی دوه دروازو شاته زموږ هلې زموږ کومې کناز موږ راتلونکي دی چې هر څه زموږ پر مخ تړلې دي. موږ خپل خبره د حق د تړلې دروازو شاته ګورو چې دوه کال پر کېږي او هیڅ امید ورته د پرانیستې نشته. زموږ هله امید هم دا دی چې دا دروازې پر زموږ پر مخ پرانیستل شي. زموږ د تیر دوه کاله وخت ضایع شو. موږ نه غواړو چې زموږ نور کلونه او زموږ نور امیدونه هم دې دروازو شاته له منځه لاړ شي.
دا د هغه زده کوونکي غږ دی چې له تیرو شپږ سوه شپېتو ورځو راهیسې ښوونځي ته نه ده تللی. انجونې وایي د یو پرمختللي افغانستان لپاره پکار ده چې ورته د زده کړو اجازه ورکړ شي. د بشری حقوقو ډیر شو شبکو او درې سو څوالو مدني فعالانو معترضانو خبريالانو او زدکونکو په پرانیست لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نجونو د زدکړو او د خوندیو پرانیستلو لپاره پر طالبانو ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
وضعیت افغانستان گذشته از این که به یک اعلامیه یا به یک توییت یا به یک احساس ابراز همدردی حل شود، نیاز به گام‌های عملی‌تر، نیاز به اقدامات جدی‌تر دارد. درست است ما او را قدر می‌کنیم که او هم در حمایت هست، ولی آنچه که مهم است باید فشارهای بیشتر دیپلماتیک بالای طالب‌ها وضع شود، بالای حامیان از اونا وضع شود، بالای کشورها وضع شود که حمایت میکنند گروه طالبه و همچنان یک راه حل منطقی بیرون شود.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا ځنګړي د پرور کوونکی ریچارډ بنټ له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د جنسیت په اساس تبعیض یا جنسیتی اپارټاید بللی. هغه له نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنسیتی اپارټاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په ښځو باندې د محدودیتونو له کبله له طالبانو سره حساب او کتاب وکړي. خود طالبان مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کوي چې د ښځو ټول شرعي حقوق تضمین شوي.
وخت شما یو جامعه را تول می سازین که درو دیگر معلم زن فارغ نمیشه و تربیه نمیشه، دکتر زن تربیه نمیشه، یک پلیس زن و یک قاضی زن، وکیل مدافع زن ما دیگه پرورش نمیتیم، از جامعه خود فارغ نمیسازیم. قطعا مشکلات را هم از لحاظ سواد و علم در جامعه داره و همچنان عواقب دیگر هم داره. مثلا ما در بخش صحی متاسفانه به فلج روبرو میشیم.
طالبان په 2023 کال کې د اگست په میاشت کې وخت در رسیدو وروسته په پلپسې ډول په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي. په نادولتي موسسو کې هم د میرمنو پر کار بندیز لګولې ده.
د لندو اقداماتو موندلو په مخاله چارواکو سره په خبرو بوخت یو چې یوې هوکړې ته ورسیږو. په ځینو ځایونو کې د اړینه ده چې میرمنې بیرته کار ته وګرځي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د اقدامات یو سیستماتیک جنسیتي تبعیض بلل دي، خو طالبانو په پلپسې ډول ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقوقو ته ژمن دي او د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز موقتی دی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هرات په ولایت کې یو شمیر میرمنې په حقاکې بوختې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ځینو میرمنو په کوچنیو موسسو او کورونو کې لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. دوی چې اوس د لرګیو پر مخ ښکلي ګلان کاږي وایي چې په دې کار کې یو څه د آرامۍ احساس کوي.
دغه میرمنو چې د مجبوریت له مخې خپل قلمونه ایخي پر ځای رنبی راخستې دي. دوی په یو داسې مؤسسه کې په کار بوخت دي چې یوازې خځې په کار ګماري او د لرګیو پر مخ ښایسته ګلان کاږي. دغه کار له میرمنو سره مرسته کوي چې یو څه د آرامۍ احساس وکړي.
متاسفانه از وقتی که دروازه های تحصیل روی ما بسته شد، ما همچنان در جستجوی یک کار بودیم که همین ذهن خوب، همین حالت افسردگی از خود دور بکنیم. الحمدلله همین کار باعث شد که ما از اون حالت بیرون بشیم و بیاییم دنبال همین هنر زیبای کشور خود بشیم.
میرمن یوسفی د هرات په پانتون کې زدکړې کولې چې طالبانو د امریکا او ناتو د کونو په وتلو سره افغانستان ونیو او پر میرمنو یې زدکړې، کار او حتی پارکونو ته پرتک بندیزونه ولګول. نوموړي یو سخت کال په کور تیر کړ. اوس دغه میرمنې ویر لري چې هسې نه طالبان دغه موسسه هم د دوی پر مخ بند کړي.
وقتی که پانتون بسته شد همه افسرده شدن و گوشه نشین شدن، ما وارد هزین کار شدیم به خاطر که گوشه نشین نشیم. اما امیدواری که این کارگاه ما بسته نکنم به خاطر که این کارگاه یکی از کارگاه هستن که تمام خانم هایی هستن.
په لرګیو د ګلانو انزورونو کاغل د افغانستان یو لرغونی هنر دی چې لپیړیو راهیسې پالل شوی او اوس د بندیزونو سره مخ افغان میرمنې د دغه هنر د پاللو ترڅنګ په دې چاره کې خپل بایللی آرام لټوي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خبرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای د مرکز په لومړی هفته کې د روسي جنگي الوتکې په سوریه کې د آی اس اس په خلاف د امریکا د درون الوتکو په پرله پسې توګه د لارښوونې ماموریت زوروي. د پندګان د مطبوعاتو سیکرټری د هوایي قواو تورن جنرال د روسي په قواو باندې غږ وکړ چې د غړډول به باکا سلوک بند کړي او د مسلکي هوایي کسانو په شان سلوک وکړي. د تازه شوو نارمونو او پروتوکولونو د بې پروايي کولو په نظر کې نیولو سره د روسي جټ الوتکو د جولای د میاشتې په 15 نیټه د امریکا په هغو درون الوتکو باندې څو اړخیزه پراشوت رڼاکه چې په سوری کې د آی اس 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 د هدفونو لپاره څېړنه او د درون الوتکو ته په خطرناک توګه نږدې الوتنې کولې. دوی مجبور کړل چې غولونکي تمرینونه نه وکړي. برسیره پر دې د روسي یو پیلوټ د امریکا د درون الوتکې په مخ کې خپل الوتکه ودروله او د جټ په بیا ګرمولو کې بوخت شو چې خپل سرعت او هوایي فشار زیات کړي او د عمل کوونکو قابلیت کم کړي چې الوتکه په محفوظه توګه عمل وکړي. دوهمه خطرناکه پیښه د جولای د میاشتې په شپږمه نیټه په څه کم څلورو ساعتونو کې واقع شوه، کله چې د روسیې نظامي الوتکې بیا د امریکا د هغو یو شمیر درون الوتکو په مخ کې لمبې پورته کړې چې په سوری کې د آی اس اس د هدفونو په خلاف خپل ماموریت پر مخ بیوه. د روسیې جټ الوتکو یو ځل بیا د امریکا درون الوتکو ته نږدې خطرناک الوتنې کولې او د دوی په مخ کې رڼا واچول. تورن جنرال ریډر د روسیې د دفاع وزارت د اداوي رد کړل چې د روسیې قواوې د سوری د قواو سره په ګډه نظامي تطبیقات کوي او امریکا د هوایي قلمرو او پروتوکولونو سرغړونې کړې دي. د بین المللي ائتلاف دی وی برخې په هڅه په سوریه کې یو اوس د آی اس اس سره جګړه کوي. موږ په خه تاسو شوی پروسس او پروسیجر کې وښمنه کوي او ډیر کلونو لپاره د روسي سره په کامیابه توګه اختلاف لرو، کله چې په دغه سیمه کې د محفوظ او عملیاتو پورې ارتباط ولري. ځکه نو پیشنهادوي چې دغه زمونږ یو ډول غلطي او مسخره ده. د اف سی ان پی د نهم نمبر هوایی قوا او قومندان لیفټنن جنرال الکسی گرینکیویچ او د مرکزی قومندانۍ لپاره د ګډو قوا او قومندان په یو لیکل شو وینا کې ویلي دغه پیښې په سوری کې د روسیې د هوایی قواو د غیر مسلکي او نامحفوظ عملیاتو بل مثال دی.